د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ سپه 12:00 ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د سام په نوم له یوې مهمې نړیوالې غونډې خبرو، او د پاکستان د سریاسم د جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو چې له کابله اسلام آباد ته تر ستنېدو وروسته یې کړې دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغانستان بنند سام یا د لیل په چارواکو د غونډې کوربه وي. په پام کې د قطر سفارت په کابل کې پرانستل سي، او د متحده عرب امارتو او بحرین 15 سرتیري په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال ووژل سول. د خبرونو تفصیل: افغانستان بنن د سام یا د لی رتبه چارواکو د غونډې کوربه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د غونډه پارک په خپل پرانستونکي وینا سره پرانسته. ښاغلی غنی د لندن کانفرنس د تعهدات پرونه کې پر سوپر مختګونو خبري وکړې، او د افغانستان د اقتصادي او پراختیا پلانونو په باب معلومات وړاندې کړل. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې، ښاغلی غنی ولي په افغانستان کې پر افغانستان پورې اعتقاد هغه هیواد ته زمینه برابروي چې د سوداګرۍ او کارمندنې په برخه کې پرمختګ ګونوالري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان د منځنی اسیا، جنوبی اسیا او منځنی ختیځ ترمن د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولی سي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ریکا یا د سیمیز هم اقتصادي همکاري دوه ورځنی غونډې په پای کې وکړه. د وای افغانستان د سیمې د ترانزیت د سولورلارې یا هم د مرکزی اسیا او جنوبی اسیا او منځنی ختیځ ترمنځ د پله په توګه د تجارت او ترانزیت د غشتلتیا په برخه کې یا هم د اسیا لوی وچ ته د انرژي په انتقال کې مهم نقش لري. افغانستان په اقتصادي لحاظ یو منځوي او بې ظرفیته هیواد نه دی. د ریکا په شپږمه غونډه کې چې پرون په کابل کې پای ته ورسېد، د ډیر شه هیوادونو او څلوېشو سازمانونو استازو او برخه اخیستي وه. افغان چارواکو په دې غونډه کې وویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته، او افغانستان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړ شوې وه. څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړ شوې دي. په پام کې د قطر سفارت په کابل کې پرانستل سي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل قطري سیال ډاکټر خالد بن محمد العاتیه سره پرون په کابل کې د دې ترڅنګ پر نور مسایلو خبرې وکړې. اعلامیه وايي دواړو لورو په کابل کې د قطر د سفارت پرانستل کېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړې. په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې د سفارت به کله پرانستل کېږي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او قطر ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک سي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر له ایران په هغه هیواد کې د میشتو بیا اسناد د افغان کډوالو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دغه وزارت لخوا په خبر رسوي اعلامیه کې راغلي چې سید حسین عالمی بلخی پرون د ایرانی هیئت له مشر ذوالفقاری سره په کتنه کې دغه غوښتنه مطرح کړه. اعلامیه زیاته وی د ایران له حکومت څخه غوښتنه وسوي چې په ایران کې میشت افغان کډوالو ته زیاته پانګه اختصاص کړي چې د ویزې په اخیستلو کې ورته اسانتیا برابر شي، او دوی اړ نه وي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد لارسه. ول سی وی چې د ایرانی حیات مشر په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وای په نورګل ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په بریټ کې د ملي اردو یو سرتیري وجل سوی او درې نور ټپيان سوی دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل په پرونی بریټ کې د دولت درې وسلوال مخالفین یو ملکی سړی هم ټپي سوی دي.
په برید او جګړه کې د ملي اردو موټر تخریب شوه، یو سرتیری وژل شوه، درې ټپيان دي، او همداراز درې مخالفین هم زخمیان شوي دي. موږ خپل ټپيان روغتون ته رسولي، او په سیمه کې د وسلوال مخالفینو ټپيانو پسې لټه روانه ده.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د پرونی جګړې له کبله د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ غزدلې لار هم د څه وخت لپاره تړلې وه. د کرکټ ترنولس کلونو د کومره لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوړ لیک سیالیو د تلولۍ تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیدي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د خبره ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان کرکټ ترنولس کلونو بل با د شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسید.
د کرکټ تر 19 کلونو د کوم رلوبغاړو ملي لوبډلې د ماليزیا په پلازمینې کوالالمپور کې ل 15 هیوادونو کویټ، نیپال، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او کوربا هیواد ماليزیا سره یو ورځنی یا 15 اور مسابقه وکړه چې ټول یې په لوی توپیر وګټلې. دا مسابقه د اگست میاشتې په 28مه پیل شوې وه. بیا هم اشاره غلاست د متحده عرب امارات او بحرین 15 سرتیر په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال ووجل سول. دا خبر د متحده عرب امارات دولتي اجانس اوامر کړی دی. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل سوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن زید النهیان ته تر دې وژنو وروسته د خواخوږی ټلیفون وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه مانی کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره خبرې وکړې. اوباما ول پرونی خبرې تر یوه حد له ایران سره پر اټومي موضوع پر نړیوالې موافقې متمرکز وي. تحلیل کوونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د موافقې پر اساس له ایران د نړیوال بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته چانس په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسۍ ته مخه کړي. او د پولند صدر اعظم ایپا کوپاچ وای له اروپای شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جپو درات اکثر وضعیت له کنټرول ووزی د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغه چې پرونی په پرا کې د سلواکیا، هنګری او چک جمهوریت له صدر اعظمانو سره تر کتنې ورسره خبرې کولې، اروپا ته د روانو کډوالو د میشتولو له جبري سهمې سره مخالفت څرګند کړ. نو موږ دا څرګندونی په داسې حال کوي چې په هنګری کې کډواله نکراروي او سند سره مخ مخدی دا کډوال خپل غوښتن کې د هنګری او سربیا سرحد ته نږدې یو کمپ کې ساتل کیږي. خو دې له بلوازد پولیس سره شخړې کوي او کله ناکله لمواني او نور اورپایي هیوادونه تاوړي. پر سهار هم شاوخوا 300 کډوالو له کمپ نه د وټلو هڅه وکړه، خو پولیس یې مخاوني ولا او بیرته یې کمپ ته ستانه کړل. د خبرونو پای
اساسي رټو په منځنۍ صف د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د سامپون مغونډه کې بنړیوال د ځانګړي او اصلاحاتو په بدل کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر مرسته ورکړي. د افغانستان مالیه وزارت وایي د نړیوالو لغښتنو سره سم اصلاحات راوستي.
کو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بغیر مذاکرات کوئی دیر پا حل نہیں ہو سکتا، لیکن تبھی جو طالبان کی سائیڈ ہے ان کے لیے
دادا پاکستان د صدر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز سرګندونی دي. دا هم پر خبرونه کې خبرو. سرتاج عزیز وایي لا افغان طالبانو سره د سولې له خبرو پرته دایمي سوله ګرانه ده، او دی وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اوس لپاره د سولې د لارې خنډ ګڼي. خنډ دي بلورته د افغانستان د نن د طالبانو دوه مخالفو ډلو د ملا منصور او ملا محمد عمر پلویانو څو ځایه جګړې کړې دي. په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې واوري. په دې خبري مجله کې مو په خوست کې د ښځو حال اخیسته.
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه هیڅ اندازه سکل کم ده.
په کونړ کې قومي مشان حکومت ته د یو کانال د جوړېدو وړاندیز کوي.
په ډېر لږه خرچه باندې د مرور ولسوالۍ نه دا واله را تېرېږي هم د کونړې خاصه پورې او یا زرجري به ځمکه د دې نه خړوبه کېږي.
ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکي په پروګرام کې خپروو او اس ام اسونه مو ولولو. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به د افغان حکومت هڅې مطلوبې نتیجې ته تر رسیدو پورې روانې وي. محمد اشرف غنی تیر ماښام د سام یا د عالي رتبه چارواکو د غونډې د پرانیستنې پر مهال دا خبره وکړه. په عین حال کې پرون د ریکا یا د سیمې اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه په کابل کې پایته ورسیده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې غونډې په وروستۍ ورځ وویل افغانستان هڅه کوي نور پر بهرنیو مرستو تکیه نوي او په خپلو پښو ودرېشي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان ولسمشر وایي افغانستان به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې تر هغو جاري ساتي چې مطلوبې نتیجې ته رسیدلې نه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارګ کې د سام یا د علي رتبه چارواکو د غونډې د پرانیستونکي وینا پر مهال وکړه. د ویل په افغانستان پورې د سیمې د هیوادونو اتکا د فرصت برابروي چې افغانستان د آسیا د تجارتي څلورلارې په توګه خپل تاریخي نقش بیا ترلاسه کړي. د جمهوری ریاست له مطبوعاتي دفتره د خبرې سوي اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ویلي پر افغانستان له اتکا سره به نړیوال مارکیټ، سوداګری او کارموندنې ته زمینه برابریږي او افغانستان ته به د وارداتو اندازه کمه سي. د افغانستان د مالی وزارت د دې غونډې لپاره یو مفصل راپور برابر کړی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل حنیف عبدالرحیمزی وویل افغان حکومت په تیرو لسو میاشتو کې د اداري اصلاحاتو، شی حکومتوالۍ او عوایدو ټولولو په برخه کې خپلې لاسته راوړنې غونډې ته وړاندې کوي.
کوم تعهدات یا کوم بینچمارکونه یا کوم شاخصونه چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مقابل کې درلوده، د یادو شاخصونو د اجرا په برخه کې هغوی ته ګزارش ورکوي.
د سم په نننۍ غونډه کې مرستندوی هیوادونه او سازمانونه پر خپلو هغو ژمنو بحث کوي چې د افغانستان له بیا رغونې سره یې د توکیو او لندن په کنفرانسونو کې کړې وې. د لندن په کنفرانس کې چې اته میاشتې مخکې جوړ شوی و، پر هغو مالی ژمنو یو ځل بیا ټینګار وسو چې د توکیو په کنفرانس کې څه وي. د توکیو په کنفرانس کې چې درې کاله پخوا د متقابل حساب ورکولو تر سرلیک لاندې جوړ شوی و، ژمنه شوې وه چې تر 2015 میلادي کاله پورې به افغانستان ته د 14 میلیارد ډالرو مرستې روانې وي او له هغې وروسته به تر 2018 میلادي کاله پورې هم مرستې او ملاتړ دوام لري. د دغو مرستو په بدل کې نړیوالې ټولنې له افغانستانه د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې، شی حکومتوالۍ، د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب، اقتصادي ودې او امن د ښه کولو غوښتنه کړې وه. بلخوا اکبر یا له افغانستان سره د مرستو د همغږۍ ادارې سام غونډې ته په څو مادو کې ځینې پیشنهادونه کړي دي. دغه ادارې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا د کیدونکو مرستو پر موثرتوب، شی حکومتوالۍ، د خدماتو پر شوالي او د ښځو د حقونو د پراختیا وړاندیز کړی دی. دا په داسل کې د چې د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري په ژمه غونډه چې د اویا هیوادونو او سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و، پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د ریکا شپږ دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا غونډه له لاسته راوړنو ډکه وبلله او ویې ویل تر دې وروسته افغانستان هڅه کوي پر بهرنیو مرستو متکی نه وي. افغانستان د ریکا د پروژو او نورو اقتصادي پروګرامونو سره چې د اقتصادي ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې تعقیبوي، هڅه کوي نور د بهرنیو مرستو ترلاسه کوونکی نه وي، بلکې د سیاسي او اقتصادي پراختیا لپاره یې له اقتصادي ظرفیتونو ګټه واخیستل سي. شغلی رباني زیاته کړه ریکا له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو د جلب میکانیزم نه، بلکې د سیمه ایزو اقتصادي او تجارتي همکاریو د جلب اغیزناک میکانیزم دی. ته په خپلو خبرو کې د سیمې له هیوادونو او مرستندویانو په افغانستان کې د امن له ټینګښت سره د همکاري غوښتنه وکړه. افغان چارواکو په دې غونډه کې وویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیټي فرصتونه شته او افغانستان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیست غونډې ته ویلي وه چې د افغانستان او سیمې راتلونکي په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او له طبیعي زیرمو څخه په ګټه اخیستنې پورې اړه لري. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په موجودیت په سیمه کې د انرژي، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګونې د ودې په اړه خبرې وسوې. د اورګاډو پټلۍ، چابهار بندر، د لاجورد لار، د کاسا زر او ټاپي هغه پروژې دي چې د سیمې په کچه د عملي کېدو لپاره د ریکا په غونډه کې ور باندې بحث وسو. د ریکا لومړۍ غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړې شوې دي.
په کابل کې مو د سم د غونډې په اړه راپور اورېده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې بیا هم د سم د غونډې په اړه تاسو ته تازه معلومات درکوو، خو پرون په کابل کې د ریکا دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 40 هیوادونو استازو او وبخښئ د 30 هیوادونو استازو او د 40 نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیستې وه. د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز د ریکا په غونډه کې ګډون کړی و او د تیر ماښام له کابل اسلام آباد ته ستون شو او په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر ش سفر وو او له لاسته راوړنو ډکو. د سرتاج عزیز د دې څرګندونو تفصیل د سبي شفق پورا پور کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر مفید بللی وای. له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوي بې باورۍ په ختمولو خبرې کړې او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورنو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنۍ لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونه د شنبه په شپه ناوخته له کابل څخه تر رسنیدو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز ویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډې لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو یې غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستانیو ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره یې چې هغوی ورته د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمهاله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
د نواز شریف جکپوري سلاحکار سرتاج عزیز د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخابېدو پر سر اختلافاتو ته اشاره وکړه. د طالبانو ترمنځ د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له امله د طالبانو ترمنځ په افغانستان کې څو ځایه جګړې شوې دي. د ساجي راډیو پر روانه خپرونه کې په دې اړه وړاندې تفصیل اوریدلی شي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې تر دې چې د طالبانو خپل منځي جګړو ته مخه کړو، د طالبانو جګړې ته به راشو. په کونړ کې د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې طالبانو حمله کړې ده. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه جګړه کله پیل شوې ده او چیرته روانه ده په دقیق ډول؟
شکر صاحب، دغه جګړه چې کونړ د امنیت قومندان عبدالحمید شهید خان په وینا او د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې نن سهار څلور بجې د ګلسالک په سیمه کې د سرکوزي او نورو پوستې چې کومې پوچته نقطو کې پرتې دي په هغوی باندې جګړه شروع شوې ده. او د کونړ امنیت قومندان وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې افغان طرف سره یو کور نږدې په هغې کښې لګېدلې ده. څلورو ملکي کسان او همدارنګه جنگ اوس هم په شدت سره روان دی. او سیلاب په نوم یې لیوا ویان حامد سبزی و چې دوی دوه پوستې په تکتیکي شکل باندې خوشې کړې وې، دوی په شاتګ کړی وو. او په دغه جنگ کښې د دوی یو سرتېری ټپي شوی دی او جنگ اوس هم دوام لري. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویل. د دوی جګړې په اړه په نسیمې څخه چې کوم همدومره پوښتنې کړې د خلکو نه، هغوی همدا څو شېبې وړاندې د ګلسړک په بازار کې طالبان ګرځېدلې. ګلسړک بازار یې نیولی دی او هغوی ته د نیمبي موټر چې ټانک دی هغه یې سوځولی دی. او جګړه په شدت شبر صاحب له څو ورځو څخه راځي په کونړ کې د کونړ د لویو لارو په مسیر کې اوبو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې چې د هغې نه هم د ناړۍ ولسوالۍ او د سدرآباد ترمنځ لاره ده تقریبا څخه زیاتې ورځې وشو چې لاره بنده ده، خلک تګ راتګ نشي کولی. او خلک وم لاره کې وسلوال طالبان دیوالونه وهلي دي او همدارنګه د غرونو نه
بلے تاسو د نړۍ اسد آباد لارې ته اشاره وکړه، پرون د اسد آباد جلال آباد په لار باندې هم طالبانو حمله کړې و چې بیا ازادي راډیو ته ځینو مسافرو شکایت کړې و چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي، هغه جګړه بیا ونه نشته تر 12 بجو ستاسو د راپور له مخې دوام درلود دی جګړې کنه؟
شکر سے جگڑ کی واہ رحم دشہر پسلور بجو بانی کم شروع ہوا اولارا بند ہوا پلار کے مسافر سے اتنا کو لگا دے رہی تھا کہ اولارا بند ہے دور سے بجو ہم جنگ جریان در لود کہ ہم دا کو سمندان کو ہے نا یو دی دیو دی سر کے جن شیر اور بریت تن شمدارن دا سوال تا ہم کو مرجو لا اوختی وا اگلار پر دور سے بجو پوری بند ہوا پہ کوشش ہوا اس حال تک نہیں رہ سکتے
رولان وری مننه. اوس په د طالبانو له حمله د طالبانو خپل منځي جګړو تراشو د راپورونو لمخې د وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نشته کې په ګنډ شمیر طالب وسلوال مړ شوی او ټپین شوی دي. د راپورونو لمخې د نشته د طالبانو د نوی مشر مولا اختر محمد منصور او پخوانی مشر مولا محمد عمر د پلویانو ترمنځ شوی دي. د مولا محمد عمر ورور د نورو جګړو خبرداري ورکړی دی. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې
د طالب وسلوالو د نښتو راپورونه د ملا محمد عمر د مړینې او پر ځای د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خپریږي. د ملا عمر د مړینې له اعلان سمدستي وروسته ملا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ او له دې سره د ملا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمېر غړي په غوسه شول. ویل کېږي چې وروستۍ نښتې د ملا اختر محمد منصور او د همدې ناراضه مشرانو د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان خبرداری ورکړی چې که ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي نو د طالبانو په لیکو کې خپل منځي جګړې ښایي زیات شي. ملا منان په دې وروستیو کې ازادي رادیو ته وویل ملا منصور د هغو قومندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د تل بیات کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. ملا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نور خپل منځي جګړو ته لاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه نو امید شوې دي چې د دوی په وینا مولا منصور همکاري نه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په وروستۍ پیښه کې په هرات کې څوار لس وسلوال وژل شوې دي. د هرات د والی ویان احسان الله حیات وایي د نښتې په شینډن ولسوالۍ کې د دوو قومندانانو د پلویانو ترمنځ وشوي. د حیات په وینا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان مولا عبدال سمات غوښتل خپل سیال مولا ننګیالی مولا منصور ته باید کولو ته اړ باسي. په شینډن کې د حیدری په نوم یو قومندان وویل چې په دې نښته کې د دوه تنه پلویان او د مولا منصور درې پلویان وژل شوي دي. څوارلس نور طالبان په کندز ولایت کې په یوه جلا نښته کې د یوه طالب وسلوال لخوا ووژل شول. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو د مولا باز محمد په نوم طالب قومندان دی. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې هم د دوو سیالو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاینې په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل نښته هغه مهال پیل شو چې ملا عمر ته وفادار ملا منصور دادالله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یو لویه غونډه جوړه کړه. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لرې پرتو غرونو کې د ملا دادالله د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوي دي. د خاک افغان یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا منصور شاوخوا 600 وسلوال تیرونی پر موټر سایکلونو خاک افغان ته ورسېدل او اوس د ملا منصور دادالله له همدې شمیر پلویانو سره لاس په ماشه دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial America.
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سر سادی سی جی کیوں
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kai.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو افغاني دود د ماتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په کندوز کې د هغه ځوان کیسه کړې چې د طالبانو په لیکو کې نفوذ کړی و او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل. طالبانو په ځلونو په افغان امنیتي ځواکونو کې د خپلو نفوذي کسانو له لورې افغان ځواکونه د دوستۍ په جامه کې وژلي، خو دا به شایي لومړی ځل و چې عبداللطیف له طالبانو سره ورته کار وکړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې سره له دې چې د عبداللطیف پلار طالبانو وژلی و، نوموړی طالبانو په خپلو لیکو کې ومانه. دوی میاشتې له هغوی سره تیرې کړې او بالاخره 10 طالبان په داسې حال کې ووژل چې په درانه خوب ویده ول. د کندوز پولیس وایي چې عبداللطیف اوس له دوی سره خوندي دی. له دې جلا د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې دوه طالبانو چې له اتو پولیسو سره یو ځای شوي وو، خپلو ملګرو پولیسو ته د ماښام په ډوډۍ کې د خوب درمل ورکړل او کله چې هغوی په درانه خوب ویده شول اته واړه یې ووژل. نیویارک ټایمز وایي د پښتونولۍ له دود سره سم افغانان حتی دښمن ته هم چې کور ته ورشي څه نه وایي، او افغانان په خپل دغه دود ډیر ویاړي هم. مګر د نفوذي کسانو حملو ته ډیر افغانان د څلور لسیزې پرلپسې جګړې په وجه د اخلاقي زوال په سترګه ګوري. ورځپاڼې د هلمند حمله په تیره یوه میاشت کې د نفوذي طالبانو له لورې 5 ورته برید بللی دی. نیویارک ټایمز په یوه بله لیکنه کې په افغانستان کې د طالبانو د وژلو په اړه په لیکنه کې ویلي چې د امریکا دوه متحدان په افغانستان کې د یاغیانو د وژلو په اړه په پریکړه کې مستقیم لاس لري. ورځپاڼه د دوه لویدیځو چارواکو په قول وایي چې جرمني او سویډن دا پریکړه له دې سره سره کړې چې داسې پریکړه قانونا منع وه. د لیکنې لیکوال وایي چې ډېر تورونه د بې پیلوټو الوتکو له حملو سره تړاو لري. د مقالې په دوام کې راغلي جرمني، سویډن او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویان ویلي چې له امریکا پرته بل هیڅ هیواد د بې پیلوټو الوتکو په حملو کې رول نه لري. نیویارک ټایمز له دې موضوع د دوه خبرو لویدیځو چارواکو په قول وایي چې دا مسأله د امریکایي پوځیانو او د امریکا د نورو متحدانو ترمنځ د ترنګلتیا سبب شوې ده. د لیکنې په دوام کې ویل شوی چې شاید دا تورونه په ځانګړي ډول په جرمني کې ناری سوری راپور تکړي. د جرمني اساسي قانون هر ډول تهاجمي پوځي عملیات منع کړی دی. او په هرات کې د سلګونو جنوز د کونکو پر مسمومیت د بریتانیا مل ورځپاڼې لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې وایي داسې شک کېږي چې د حمله وسلوالو طالبانو کړې، څون جونې لزده کړو راوګرځوي. په هرات کې په یوه اونۍ کې 3 جونې مسموم شوي دي. ورځپاڼې د دغو جونو عکسونه خبره کړې چې په روغتون کې بستري شوي او ځینو ته سیروم ورکول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو له لخمان څخه لیکلي دي، د ازادي رادیو د تکړه او پیاوړي خبريال جان خالی کوزي د ډیر وخت شو چې اواز نه اوریدل کیږي. جان خالی کوزي ناروغ دی او دعا ورته کوو چې خدای صحت ورکړي. وحید الله سباون له کونړ پر استولې سمس کې لیکلي دي، د ناړي ولسوالۍ او سرآباد سړک مخالفانو بند کړی دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکلي دي، ولسمشر اشرف غني دي د سام په غونډه کې له بهرنیو څخه د اقتصاد په برخه کې مرسته وغوړي. عطاءالله افغان لیکي، موږ له پاکستان نه د شو تمن شو کولای، زه له اشرف غني غواړم چې پر پاکستاني مشانو باور ونه کړي. عثمان خروټی له کندهار لیکلي دي، په افغانستان کې د قطر سفارت ګټه لري ځکه چې طالب مشان هم په قطر کې دي. محمد ولی هیوادمن له هلمند څخه لیکلي دي، د طالبانو خپل منځي جګړې به د ملکی خلکو ژوند لستر ګواټ سره مخامخ کړي. عبدالی له هلمند څخه لیکلي دي، دا د سنگین او مساکله ټلیفونونه ولې بندې د ولست سخت ضرورت دی. احسان الله له زابل څخه لیکي، ستاسو تبلیغات له واقعیت څخه سرغړونه کوي. د منصور دادولا پلویان د دې پر ځای چې جنگ وکړي، په خاکی افغان ولسوالۍ کې 3 قومندانان له خپلو ډیرو ملګرو سره له طالبانو سره ملګري شول. محمد وسیل احمدزی له لوګر لیکي، د نورو کلونو په پرتله سش کال په لوګر کې امنیت ډیر ښه دی. منصور تنها له غزنی څخه لیکلی دی، زموږ وطن ته د خدای پاک داسې سوله راولي چې پاکستان ورته پخپله حیران شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. 8:13 شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
افغانستان بنن د سام یاد علي رتبه چرواکو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولی سي. په پام کې د قطر سفارت په کابل کې پرانستل سي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر له ایران په هغه هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په نورګل ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په برید کې د ملي اردو یو سرتیر وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. د کرکټ ترنولس کلونو د کمومره لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیګ سیالیو د اتلولۍ تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 سرتیري په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل سول. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبري وکړې. او د پولند صدر اعظم ایفا کوپاش وایي له اروپای شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو لاره تک سره وضعیت له کنټرول ووزي، د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي.
د کډوالو او رسنیدونکو د چارو وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار نوی راپور تایید کړی دی. سیګار په خپل راپور کې دا وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په پروګرام کې په ناغړې تورن کړی دی او د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت یې ژغ کړی دی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ کړي او د فساد مخنیوي وکړي. احمد تکل راپور لري.
د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په بهر کې له ډیر افغان کډوالو سره د مرستو په پروګرام کې د دې وزارت اجرات نیمګړي بولی. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې په دې وزارت او افغان کډوالو سره په نورو مرستندویو ادارو او مؤسسو کې د ظرفیتونو د کمښت او فساد یادونه کوي. د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لازادې رادیو سره په مرکه کې په بهر کې ډیر افغان کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر ته چې د سیګار په راپور کې یادونه شوه اشاره وکړه او په دې بهیر کې نیمګړتیا یې تایید کړه.
توزیع زمین اینا به عنوان یک نمونه مطرح کردن که ما باز موافق هستم این واقعیت داره.
د زمکو ویش چې دوی د یو مثال په توګه یاد کړی دی زه ورسره موافق یم. دا خبره رښتیا ده، خو موږ د مځکو د ویش یو طرز العمل جوړ کړ چې له مخې د مستحقو کډوالو فهرست د یوې ځانګړې کمیټې او له فساد سره د مبارزې د هغو اړخونو په سپارښتنه چې دا ادارې ارزیابي کړې و جوړیږي. دا طرز العمل ما منظور کړ او اوس په 9 ولایتونو کې چې د مځکو د ویش امکان شته د مځکو د ویشت نوی طرز العمل سره سم چې لازم دقت پکې شوی دی او کولای شي چې د فساد مخنیوي وکړي تطبیقی شي.
د سیګار راپور په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خندونه بولی. سیګار وایي د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې چې افغانستان ته په بهر کې د ډیر کډوالو په خپل خوښه ستنول په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې هدفونه وو محدود پرمختګ کړی. د سیګار پر راپور کې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي په فساد کې هم ښکیل بلل شوی. خو د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر ښاغلی بلخی وایي چې د نوې ادارې له واک تر رسیدو سره سم نړیوال مرستندویان په دې وزارت کې د چارو پر سم پرمختګ ډاډه شوي دي. بلخی وایي د راتلونکو 2 کلونو لپاره نړیوالو مرستندویانو د تر ټولو زیات مرسته اعلان کړې ده.
د در برابر 166 میلیون دلار را که ما مطالبه
د 168 میلیون دلار په بدل کې چې موږ د 2015 او 2016 کلونو لپاره غوښتي وو مرستندویانو د 160 میلیون دلار لمرستي سره مشته جواب راکړ، یعنی دا شی چې مرستندویانو په دې وزارت کې پر شفافیت او یقین کړی دی.
د افغانستان د نوې کابینې اکثر وزیران د فساد او بې کفایتۍ تورونه پر ځان نه مني او د پخواني حکومت میراثي بولي، خو د سیګار راپور له نوې حکومت څخه غوښتي دي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته جدي پاملرنه وکړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیتونه لوړ کړي او هلته د فساد مخه ونیسي.
خوس کې اوس مې شزینه مدني فعالانه وای چې په کورنیو کې د شون روزنې د کچ ټیټوالی د نارینه و لخوا شزو ته په تصمیم نیونه کې د وند نه ورکول او په کورنیو کې د شزو د شریعه او قانوني حقونو ځای کېدل د شزو پر وړاندې د تاریخوالي د پیښو درامنځ کېدو لامل ګرځي. بلدورته د شزو چارو ریاست مسولانی په دې ولایت کې د تاریخوالي ځینې پیښې منی خو زیاتوي چې اوس مهال په ټولنیز ډول د شزو پر وړاندې د تاریخوالي د شدیدو پیښو کچ خورا کم شوې ده. نجیب الله علو خیل له خوستر راپور لري.
په خوز کې خزینه مدني فعالانی وای چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو د کورنۍ د پوهې د کچې د ټیټوالي امنیتي ګواښونو او نور ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډېریږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي، د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي، ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. د مدني ټولنې یوه تنه فعاله کامل اکبري آزادۍ راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه داسې په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو نجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پې کېږي فقط فوکس یې مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی ځینې بېلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، چې ولور ډېر وخت سره بیا هم دغه ډېرې مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل، بله دا چې بونه سره ډېره مشکلات لري.
په خوست کې یوه بله تر مدني فعاله نسرین اخسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپل شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوې دي.
بله کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړی، بیا پلور میړه کورته چې لور د خاوند کورته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوې دي. نو هر وخت ښځې ټکولې شوې دي خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوې دي.
بل خو د ښځو چارو ریاست مسؤلینې که څه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني، خو زیاتوي چې تېر یو کال په خوست کې د ښځو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پیښې نه دي ثبت شوي. د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ وری ویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تېر کال نه هیڅ اندازه سږ کال کمه ده، او زیاتره په دا کې پېښې واقعې د خودسوزي، د خودکشي، د قتل نه لرو. د کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې د 25 سلنه خوالي او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې خبري شي، او د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری په همدې صفو آشنا رادیو په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکو وایي ځمکې د سین په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړ شي نو له یوې خوا به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لورې به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه روح الله انوري راپور لري، او په دې راپور پسې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو لومړی کونړ ته مخه کوو.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو وای ولسوالی د کونړ لوی سین په غاړه پرته ده چې کله په سین کې اوبه زیات شي نو د نور ولسوالیو په څیرې کرهنیز ځمکې باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا وایي
زمونږ یو ټوټه ځمکې چې زراعتي ځمکه لرو هغه د سین په غاړه لرو او ټول سین تخریب کړی ده. زیاتې ځمکې مې زیمونه راجه کړل فصلونه وچولو او ځینې سین ویوړلې کې د دې سرکانو نه شروع او د پښت بارابات پورې زیاتې ځمکې زموږ د زمیندارو فصلونه د منځه تړلې دي. د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو موږ سره پوره همکاري وشو.
هغه وایي د سرکانو مروري او خاص کونړ ولسوالۍ د سین یو لور ته مخیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشټوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپیره بادونه لګیږي. خان پاچا وایي که چیرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د وسنیو شاړو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري، وچه ځمکه زیاته لري، په ډیر لږه خرچه باندې د مروري ولسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړ خاصه پورې او یا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کیږي په ډیر اسانۍ او په لږ مصارفو سره. که دا پروژه پلی شي نو زموږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي ان شاء الله د دې اسانتیاوې ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هیواد د ملا د تیر حیثیت لري، نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هیواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له مرکزي دولت او مرستندویو ټولنو مرسته وغواړي.
او دا د ځان دپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندوی ټولنې دروازه وټکومه د غولاس د خیرازۍ خوشحالۍ او پرمختګ دپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅې وکړم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلق وای د ولسمشر کرزی د حکومت په لومړی کلونو کې له مروري څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوی و او بودیجه هم ورته ځانګړې شوی و، خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشحاله یم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوو چې د پوهنې او معارف په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونه په ګډه واورو.
برابر تقریبا یوته سبق نه وای تنخواه خوري او ما مشکل دا غوړه وروره چې دا معلومان هیڅ کې دا معلومان سره څنګه وروره کا دا ما مشکل دی وصلا.
عبد السلام د پکتیکا ولایت نو خبره کوم. دې خوشامن ولسوالی د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې ما د ما دا پیغام د وروره د معرفت په برخه کې دغه د موږ علاقې پسې دا څه مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالي او ډیله ولسوالي چې د دې مکتبونه فعال شوي دي. هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې را روانې دي. دغه مشیان چې د موږ د هلته دي معنا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي دفته وختل طبیعت یې سره جلا کوي چې هر کال تنخواه او روپۍ را ووځي هغه نیمه یې د ولسوالانو په جیب کښې واچوي، نیمه یې وکیلانو په جیب کښې واچوي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي هغه یې په جیب کښې واچوي. نه کتاب شته،
نم یو الک تر اوسه سبق ویلې د نه یو خط ویلې د نه کتابونه شراغلې د پاور کم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالۍ کې نه په ماجد کې سره نه په یو جی کې سره یو ځای خو مګر نه کتابول کال باندې لالي لګي یو د شی یو مکتب د شی دی واغ بم په شی مګ یو شی نسته. نو وروره دې ما دغه پیغام ده چې دغه حکومت په پښتنه وکي چېرانه دی وکي دغه ولسوالۍ چې دا مکتبونه سته کنه سکه چې پیسې روان دي هغه د خائنان خوري. والسلام
زالم خان زابل ولایت ساجل ولسوالۍ خبره کوم. موږ معلومان دا ونیا سکیږي چې تنخواه یې نه ده اخیستې. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ترلاسه مه زړه نه وژي شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکي خبر شته او د معلومانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. زمونږ هیله ده چې معروف ته یو سم حالت راواسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي د راډیو کارکوونکو سره د هیله ارزو لرم چې ما پیغام زموږ د افغانستان ولولفو مشرانو ته ورسوي. د دې سره ما دا هیله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیغه وکړي چې خپل اداري فساد ورکړي. اداري فساد مرادي خواته خپل په ولس باندې پام وکړي. خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په وینو کې لمبېږي. ولس مو در به در دی ټوک ټوک دی زهیر دی. دا به کله ته سه زړه ښه کړي کله به سه مهرباني ده دغه وغواړي چې مې په سر لاس ونیسي موږ دې سره همکاري کوو. د چې ولس خوشحاله نه کړي ولس سره کومک ونه کړي ولس سره همکاري ونه کړي د ولس په سر لاس ونه نیسي چې ولس سره یو ساعته فکر ونه کړي. هیڅ وخت دا دولت نه جوړیږي نه جوړېدای شي نه د حکومت کولای شي نه د حکومت به د ولس وکړي. خپل اداري فساد ورکړي خپل ځان اصلاح کړي ولس له ځانه خوشحاله کړي ولس یې د ځان کې دی هم حکومت کولای شي هم ملک جوړولی شي. دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کندیانو ماشفاهمو مبیرو ته فکر وکړي. نو له ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقبره په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د سو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړ مقاماتو ته دا رګورسویست او د دې شانو مخونی ولسی. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخونی ولسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده د کوم تاوتریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایستان لري په دولت کې قدرت نه لري. د قوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي. زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي. په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پښتنې بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت دي په نورو ولایتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت کې د نورو ولایتو د راوصل سي. نو په دغه قومي او شخصي نظام ورک سي او کچېری داسې عمل نورم جریان پیدا کی هغه به قوم او به وایسته خلک او سپو حکومت کې رتبانه لري نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفین سره ځای شي. نور مو وخت نه سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ډیر لس کاله کیش دغه رئیس عمومي دلته کښېنول د خانیاغه په نامه دی د رئیست تابعاري ده چې وروره ور مرجع ګرده وچه کړه یو څه کوبه نشته. تاسې راشئ دا کوچني یاست دا شنغزه کوهستان بلکېنو پر مخه وچ یو څه کوبه نشته. هره ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچي برخه راپېږه چې پر اوبو یې تجارت شروع کړی دی د کانال پر اوبو باندې د بوغرا پر اوبو د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی وروره د دې دولت همش بېزارې دا دولت بې له فساده بې له رشوته بله یوه لار نه لري د ګریسه را ونیسي په یوه کښې وشترینګ نه شته نه کول شته نه شی سر پر پر سر یې سرور خلګي یا بل ته وار نه رسېږي وروره زه اوس دا اوس څنګه اشرف غني دی چې ډول فساد ورو کوم داسې هم تر سرکزي ده را باندې توره شپه وغوړول وروره دغه زما خبرې ورسوي وسلام
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په باډر کښې په ویش کښې دا مالیه والا راغلي دي څلور پنځه معلمان دي که دغه والا چې ده مالیه چې ټوله یې دا اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دا منډۍ کښې دي دا ته هر یوه ته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته دلې راکوي دا دا اوس دوی خپلو کورو ته وړي او که افغانستان په دفع کېږي د دغه دپاره د مالیې وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې د دا تپوس دي دا دغه ته وسي درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي په یوه منډۍ کښې دا اووه سوه دوکانه دي مبارتې حساب ورسره وک موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته راکوي ډېره مننه
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هېواد تولیدات موږ استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي څو چې هر ملک کښې د خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی وي نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو موږ به په راتلونکي کښې پرمختللي هېواد وي افغانستان او که نه وکړو د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي نورې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو وسلام د خدای په امان
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم وروسته د سلام زما دا پیغام دی زه شاه محمود استازي هرات ولایت نه خبرې کوم موږ د لارې لږ امنیتي چې ګېر په ازاد وي په لارې مو غله کښته کوي او تعلیم په نامه مو کښته کوي د پولیس په جامه کښې مو کښته کوي د ملي اردو په جامه کښې مو کښته کوي موږ ډېر په ازاد یو ډېر په تکلیف یو موږ د حکومت له چارواکو چې دا هیله ده دا د لارې د امنیت ونیسي ډریوران بېچاران بېچاره ځان کښته کوي بیا یې ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي بیا یې وروسته کورو ته زنګ وایي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي سړی مې ده خوښې کوي که نه مو سړی وژنو نور موږ را چې ډېر په تنګ یو ډېر په تکلیف یو د موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نه چې موږ بېچاره ځان څه وکړو د لسو زرو په موټروانان دوی پنځه لکه افغانۍ اخلي بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي چې کتا وکړي اچوي کسمس وکړي اچوي نور راته بېخي لا خپله ژونده په تنګ وي وسلام
السلام علیکم زه ملک شرزه د فراه ولایت د فراهود ولسوالي مقامات د جمسیل د کلي اوسېدونکی وره که دا یو پیشنهاد جوړل بل مقامات ته زما پیشنهاد ورسوه زموږ کښتونه هر کښې به بدبان شو دا مواد یې پاشلي دي سامونه یې پاشلي دي ټوله چې ستاسو وسیلې ته اشاره کوو ډېر تاثیر نه شو په لاسته راګرځه دویان کوچنیان هم مریضان دي په لحاظ استاد مقامات ته وایي چې دا خرجیانو مخ وګرځوي چې په موږ باندې سان ونه پاشي موږ څه وو کومې خوا ته ولاړ شو وسلام
مسلمیان خبرې کوم د ننګرهار نه زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوستې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کښې دي یا په ملي پولیسو کښې دي یا په سرحدیانو کښې دي هغه غریبان په کښې مړي بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړی هم څوک نه راچوتوي غریبانان په دښتو کښې پراته دي زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نه شئ ساتلی همدغه پارچوانان محب وطن خلک دي همغه هلته راشي دوستم وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه په دې نور افغانستان کښې خلک نه شته چې د خپلو علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي السلام
السلام علیکم زه غواړم چې په هلمند کښې کراري راشي د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیت یې مې لوړه وي چې که والي صاحب یې که قومندان صاحب یې داسې نه دي دې کارونه نه کوي دلته راشي هلمند خو مطلق ناوله دی دي د بل زامن دي جنګېر دي په مساکلا کښې تقریبا شپې سا یا کسه تلي په شهادت رسېدلي په نوزاد کښې که درته ووایم چې دوه سوه په شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي د هغې بلې خواخو مصدرک نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کرارې راولي په هلمند کښې زاړه خلک دي ځای پر ځای کوي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشي رئیس جمهور صاحب څخه د اشرف غني صاحب څخه د ډاکټر عبدالله صاحب څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه هم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوې په ولسوالۍ کښې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات. صدیق الله د زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کښې د بېکارۍ وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مسایده کړي.
زه د بیسودو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ کلي کښې برق راځي، اوس زمونږ د کلي مشران درې روپۍ اخلي. نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي، دا ډېر زیاتېری. وسلام.
زه د غزني ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. زما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د 10 کالو عمر لري د غزني ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کښې په محبس کښې 2 کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کښې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم. د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزني په ولایت کښې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کښې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزني ولایت په پلانسۍ کښې د 2 حوزې اړوند ته مبس د اطفال دی په زیرزمیني کښې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له یونعما له بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو، ستاسو نظرونه، شکایتونه او ګیلې مو ده خپرې کړې. د خپرونه مو همدومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یاد
گلک استاد چی یک داستان میکت یا گارش جنگی رکتیش پایند هم یک جام میکت یاد تسمولا استاد چی یک خاندان میکت گلو رحمیالا و هفته گلم چی سازا میکت علی خوسازا کلی گد و دو جلت رنگ شدست میرم لگمان جان دا خارج دل ما تنگ شدست میرم لوگر جان دا سیدنی دل ما تنگ شدست گوند بازار ترگلی چی بیروبار بود سن دیگری لب دریا چوار دار بود چکا جم جو ترگلی جم بازار بود زیارت میلاد مرتلاب سایم نامدار بود
سلام و رو